امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام دوم پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي زه نو شبا شنایم روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی د سیمه او نړۍ د خبرونو علاوه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان حکومت وایي د اسلام آباد په موقف کې بدلون راغلی د امریکا د لاس ویګاس په ښار کې په برید کې د وژل شوو کسان 850 ته ورسیده او د حزب الله د وسلوالې ډلې 8 جګړه ماران د سوری په ختیځ کې په یوې دښته کې وژل شوې دي
د خوځ یوې ولسوالې سلګونه خلکو له مرکزی دولت نه غوښتنه لري
امیر د جنایي کماندان کچیر ته امنیت ورسای شي رودي والی کمونیت نشي ورسای استفاده وکړي
د افغانستان د 19 کلن لوبغاړو کرکټ ټیم دا وخت بنگلاديش کې دی.
د ورلد کپ ټیم ان شاء الله همدا شی میچونه بکوي او پلیران ټول تیار دي چې بیرته خپل مقام تر لاسه کړي.
او تیر شپه د امریکا په لاس ویګس ښار کې په یو بریدګر 500 کسان په ډزو وژلي او سلګونه نوري زخمیان کړي دي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپټونه وروسته اوري او سرته عاشق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز تر سفر وروسته د افغانستان حکومت وایي چې د اسلام آباد موقف کې بدلون راغلی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ویلي دی چې د پاکستان په دریځ کې دغه بدلون د نړیوالو فشارونو او د امریکا لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته څرګند شوی دی ښاغلی آزاد د ازادي راډیو ته ویلي دی چې سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی خو اوس ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم پر ضد د رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري د لاسه ورکړي د خوست په ولایت کې د جګپوړ امنیتي مسؤلینو په خلاف خلکو مظاهرې کړي دي مظاهره کوونکو د خوست پر ځینو امنیتي منصوبینو په ځانګړي ډول امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت او د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پر مدیر تور لګوه چې د سړي تښتونکو او وسلوالو غلو سره لاس لري مظاهره کوونکو ویل چې د خوست امنیت قمندان او بخې د خوست امنیت قمندان دغه تورونه رد کړي دي او د امنیتي منصوبینو په استازیتوب وایي چې د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د مجرمینو ته په نیولو کې یې هیڅ ډول ناغېړي نه ده کړې چارواکي وایي په کابل ښار کې د جماعتونو او مقدسو ځایونو د امنیت لپاره یې د 500 نه زیاتې وسلې د سیمې په خلکو ویشلې دي په کابل ښار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د داعش له یو لړ خونړیو بریدونو نه وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د خپلو جماعتونو او تکیه خانو د امنیت لپاره حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تایید کړې ده او دا هم نړیوال خبرونه امریکایي چارواکي وایي یو وسلوال سړي د لاس ویګاس په ښار کې د یو کانسرت په ګډونوالو ډزې کړې دي چې له کبله یې 850 تنه وژل شوي دي امریکایي مطبوعات وایي په برید کې همدغه راز شاوخوا 500 نور کسان ژوبل شوي دي د ښار یو پولیس چارواکي وایي په برید کې یو پولیس هم وژل شوی دی او بل ژوبل شوی دی دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړی وسلوال برید بلل کېږي د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې بریدګر د هغوی عسکر و چې څو میاشتې وړاندې مسلمان شوی و خو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو یا اف بی آی اداره وایي هغوی معلومه کړې چې بریدګر د تروریستي ډلو سره هیڅ تړاو نه درلوده بریدګر د همدې سیمې اوسیدونکی و نوم یې سټیفن پادوک ښودل شوی دی او 48 کلن و خو دا چې ولې برید کړی دی لا په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي کانسرت په یو سرخلاصي میدان کې روان و چې بریدګر د هوټل نه په ډزې وکړلې په کانسرت کې شاوخوا 22,000 کسانو برخه اخیستې وه د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن د احتساب یا اداري فساد ضد محکمې ته حاضر شو د ښاغلي شریف وکیل ویلي دي تر څو چې په دې قضیه کې ټول اړخونه یعنی د نواز شریف د کورنۍ غړي محکمې ته نوي حاضر شوي په رسمي ډول په اداري فساد نشي تورنېدلی د حزب الله د وسلواله ډلې ته جګړه ماران د سوری په ختیځ کې په دښته کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
تر اوسه نه د معلومه چې د بی پلوټ الوتکې د برید چا کړی، خو په دې سیمه کې چې دا کسان پکې وژل شوي، د سوری د حکومت د طرفدارو ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. برید په هغه پوستې سوی چې د حزب الله شیعه ملیشې د سوری د حکومتي ځواکونو سره په ګډه پکې دیره وو. چارواکو همدارنګ ویل دي چې په عراق او سوریه کې حکومتي او وسلوالې ډلې د بریدونو او نورو فعالیتونو لپاره د بی پیلوټ الوتکو نه کار اخلي. اسرائیل هم وخت نا وخت د حزب الله د موټرونو په کتارونو بریدونه کوي. اسرائیل وایي چې ایران د همدې لارې پرمختللي وسلې لبنان ته انتقالوي. ایران د 1970 لسیزې راپدې خوا چې د حزب الله وسلواله ډله جوړه شوي، دې ډلې ته وسلې ورکوي او نورې مرستې ورسره کوي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د ایران د بهرنی چار وزیر جاور ظریف نن د عمان په پایتخت مسقط کې د هیواد د بهرنی چارو د مسؤول وزیر سره کتلې دي. د ایران نیمه سرکاري خبری ایجنس اسنا ویلي دي چې دواړو وزیرانو د عراق، سوریې او یمن د جګړو ترڅنګ په نورو سیمه ایزو مسایلو هم خبرې کړې دي. عمان پخوا د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مهم نقش ادا کړی. د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې په هکله پټې خبرې هم په همدې هیواد کې شوې وې. د فلسطین صدر اعظم رامی حمدالله د حماس د ډلې سره د بیا پخلاینې په خاطر غزې ته تللی. حماس تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غزې د اداري چارو کنټرول د رامی الحمدالله په مشرۍ د ملي وحدت حکومت ته سپاري. په 2014 کال کې د حکومت تر جوړېدو وروسته د حماس ډلې تازه پریکړه د فلسطین د اتحاد لپاره تر ټولو لوی اقدام بدل شوی. کارپوهان وایي په فلسطین کې د داخلي مخالفتونو کمیدل د اسرائیلو هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره په فلسطین کې واحد طرف نشته. د کاتالونیا حکومت ویلي دی چې د هسپانیا د خپلواکۍ د اعلان کولو لپاره یې د تړلو دروازو تر شا د کابینې غونډه راغوښتي ده. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د غونډې مشري د کاتالونیا جمهور رئیس کارلس پیوګ ډیمان کوي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د پارلمان نه وغوښتل شي چې د همدې هفتې په پای کې د خپلواکۍ د اعلان لپاره رایګیری وکړي. د کاتالونیا چارواکو ویلي دي چې د یکشنبې د ورځې په ریفرندم کې 90% خلکو د خپلواکۍ په طرفداري رای اچولې دي، خو هسپانیا به په دې ټینګار کوي چې دا ریفرندم غیر قانوني وو. د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ اخوډب هم شوی دی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 900 کسان پکې ټپي شوي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په اتریش کې د خزو پر حجاب د ممنوعیت تر اعلانېدو وروسته پولیسو په زور د خزو له مخونو څخه نقابونه لرې کړي دي. په اتریش کې د یو قانون له مخې په عامه ځایونو کې په څادر او ماسک د مخونو پټول ممنوع شوي دي. د تورته یو قانون په فرانسې او بلجیم کې هم پلی کیږي. مسلمانانو د حجاب پر ممنوعیت د اتریش نوی قانون غندلی دی. هغه کسان چې له دې قانون څخه سرغړونه وکړي $180 جریمه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. تیره شپه د امریکا په لاس وګس خار کې وبریدګر 50 کسان په ډزو وژلي او سلګونه نورې زخمیان کړي دي. پولیس دا د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونه برید بولي. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې اورو.
د یکشنبې په شپه د ټولنیزو رسنیو کارونکو د لاس ویګس ښار د پیښې ویډیوګانې خپرې کړې چې یو شخص په لوی میدان کې د کنسرت په ګډون والو ډزې کوي. تر اوسه دومره معلومه شوې ده چې د دوه پولیسو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر زخمیان دي. دا د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی خونړی برید دی. د کنسرت ګډونوالو دوی د نندارې په خوند کې چې د اوتومات وسلې ضربه وشوه.
همداسې ډزې کېدلې او کله به پکې لږ ځنډ وشو، خو داسې ښکارېدل چې تر 60 دقیقو پورې همداسې پرله پسې ډزې کېدلې او چې هر کله به ډزې ودرېدې موږ به منډه کړه او تر هغې زه نه پوهېدم چې دا د ټوپک ډزې دي تر څو چې زما خوا ته یو تن ولګېده.
But we located numerous firearms.
د تحقیق او پلاتنو نو وروسته موږ ته معلومه شو چې یو برید کوونکی د منډلی بی هوټل د 23 پول نه دځي کوي.
Now we're bringing in all the resources.
پولیسو هماغه لور ته مخه وکړه او د مشکوک شخص سره نخته وکړه. برید کوونکی په همدې ترڅ کې وژل شو.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټویټر باندې د برید غندل دی او د پیښې د قربانیانو او خپلوانو سره یې غم شریکی وکړه. د امریکا مشهور سندرغاړي جاسن دین د سندرو ویلو په حال کې چې د هارویس په نوم باندې د فیستیوال په نمبر چانو ډزې شروع شوې. پولیسو یې ګمان کوي برید کوونکي په یوازې سر د عمل کړی روسي
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمان غاک دا واشنگتن ناوری قدر مناوریدون که دا سیمه او نره پاده روپوتونه دا امریکا غاک آشنا راژیو ناوری پا تیرو دو اونایو که دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دو زلی دا فساد زد محکمه تا رابرل شوه ده. چارواکی وی چه پا راتلون که استماعی غنده که با قاضیان رسمن شریف پا فساد تورن کی چه دا کار که دیشی دا پخوانی صدر اعظم دا زندانی که دو لامل گرزی. دا دی خبر پاده نور معلومات پا رپورت که اورو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې له تیرې څه مودې رئیس د میرمن ګلسوم نواز د درملنې لپاره لندن کې و تیره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم د خپل ګوند جګپړو غړو سره تر سلا مشورو وروسته محکمې ته د حاضرېدو پریکړه وکړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نن په داسې حال کې په هلیکوپتر کې د اسلام آباد محکمې ته راغی چې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی و او ملاتړی په شهرونو بدرګه کاوه. د نواز شریف سره رسنۍ مدافع وکیلان او د کورنیو چار وزیر احسن اقبال په ګډون ځینې چارواکي مل و، خو امنیتي ځواکونو دغه چارواکو ته اجازه ورنه کړه چې محکمې ته ننوځي. حسن اقبال وروسته له هغه د دندې څخه د استعفا خبرداری ورکړی چې د پنجاب رینجرز ځواکونو د واکمن ګوند مسلم لیگ مشران نن د نواز شریف محکمې ته دننه نه دي پرېښودلي. ښاغلی اقبال وویل چې لاسپوڅی وزیر نه دی او په یو دولت کې دوه دولتونه ځای نه لري. نواز شریف په محکمې کې د یو ساعت له تېرولو وروسته ووت او پرته له دې چې رسنیو سره خبرې وکړي ولاړ.
په نننی بحث کې د تورونو لګول وځنډول شو او د محکمې نوی تاریخ راتلونکي دوشنبې ښودل شوی دی. راتلونکي دوشنبې به د تورونو د لګولو په اړه بهیر مخته لاړ شي.
محسن رانجان چې د محکمې نه د باندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د نواز شریف د کورنۍ غړي هېواد ته ورځي او محکمې ته به حاضر شي.
مریم نواز
او کپتان صبدر پاکستان ته ستنېدو ته چمتو دي. محکمې ته خبر ورکړ شوی دی چې مور یې ناروغه ده او له همدې کبله پاکستان ته نه دي ورغلي، که نه پاکستان ته به ورغلی وی.
سږ کال په نواز شریف تور پورې شو چې هغه معاش د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلی چې د زوی په کمپنۍ کې مقرر و، خو نواز شریف وایي دا معاش یې نه و اخیستی نو ځکه یې په کاغذونو کې ذکر کړی نه و.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن ناوري. د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو خونه نن پرانستل شوه. دا چې د سوداګر ښځو او په اقتصادي برخه کې به نورو ښځو سره څه مرسته وکړی شي او دوی ته به څه ګټه ورسئ. د نړیوالې سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی هوسۍ اندړ په مرکه کې آشنا راډیو ته وویل
عمومي توګه خو ډېرې مرستې کولی شي، د دې دپاره چې اول خو د سوداګر او ښځو انسجام په دې اتاق پورې تړلی ده، کولی شي چې دا ټول خویندې تر یو چتر لاندې راوړي، او دوهم ده چې په مارکیټینګ کې دوی ډېر ښه مرسته کولی شي چې دوی ته انټرنیټي مارکیټ او د انټرنیټ له لارې مارکیټونه او همداسې آزاد مارکیټونه هم ورته ولټوي پیدا کړي په داخلي سطح او خارجي سطح. بل ګټه یې دا ده چې دا یو تاسو ته معلومه ده چې په منطقوي سیمه کې زموږ همتایګان هم دا اتاقونه لري، او دا یو مانګي ایجادولی شي د افغانستان او د منطقې د سیمو د اتاقونو د ښځو د اتاقونو سره. فدریشن کانفدریشن اومن کانفدریشن فعاله ده په آسیا کې، د دغه اتاق له لارې مونږ کولی شو چې د هماغه کانفدریشن سره اړیکې ونیسو او بینالمللي ارتباطات د خویندو ډېر شي. او بل دا چې دا اتاق یو اعتماد ایجادوي، یو باورمندي ښځو ته منځ ته راوړي چې دوی کولی شي چې په خپل منځ کې هم روابط او اړیکې ښه وساتي او ښه کار شروع کړي. د دې دپاره چې مستقل اتاق ده نو
د افغان ښځو دپاره د سوداګرۍ او صنایعو خونه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې خویندو سره مرسته کوي، که نه د خویندو د ونډې د پراختیا دپاره نورې برخې هم شته چې دوی سره کومک وکړي؟
د په سوداګرۍ د برخې په څنګ کې د دادخواهي برخه هم فکر کوم چې په دې اتاق کې موجود ده، یعنی کومه زمونږ کوم خوکه کوم حقوقي مشکل لري په دولتي نهادونو سره یا نور مؤسساتو سره یا د دوی حقوق چیرې تلف کیږي، دا د دادخواهي برخه هم کې شته او د دوی د حقوقونه دفاع کوي. دوهم دا چې د هماهنګي برخه ده، چې هماهنګي برخه یې هم د بهرني هیوادونو سره او بهرني مؤسساتو سره او هم داخلي نور اتاق تجارت بین المللي سره، اتاق تجارت صنایع افغانستان سره او اتاق صنایع افغانستان سره اړیکې او ارتباطات سره، یعنی که لغای ندینه چې دوی په خپل د دوی سوداګری بازار ته معرفي کوي او دنیا ته یې ورپیژني، د نورو نهادونو د ارتباط ارتباط په درلودلو سره دا توانایي لري چې دوی هماهنګ کړي او دوی کار ته انسجام ورکړي. او په څنګ کې ترینینګونه او پروګرامونه د ظرفیت سازي او ارتقای ظرفیت دپاره لري، یعنې ځینې پروګرامونه د دغه اتاق له لارې تدویلیږي او خویندې کولی شي چې د هغې په مرسته خپل مالي ستونزې مالیاتو سره مالیات او د ګمرکاتو سره مشکلات چې د هغې باندې آګاهي پیدا کړي، دا اظهارنامې مالیاتي چې خانه پوري کوي، د هغې په څنګ کې مارکیټنګ په برخه کې څنګه دوی لیول کړي، څنګه خپل مالونه پاکیج کړي. مختلف پروګرامونه د ترینینګ له لارې هم دا اتاق پلان لري او په آینده کې زه مطمئن یم چې په نظر نیول شوی ده چې خویندو سره د ارتقای
د سوداګرۍ کاروبار د پاره د نورو خزو یا نورو خویندو چې علاقه لري سوداګرۍ سره، دا غو د جلب او جذب د پاره به د دې خونی پرانستل څومره ست وکي؟
مرسته خو ډېرې کولی شي. د دې لپاره چې اول خو همدا یو مشکل همدا ده چې د افغان خویندې تجارت کوي، کار کوي، سوداګریزو چارو کې بوخت دي، مګر هماهنګي او انسجام نه لري. او دا اتاق د دوی لپاره د یو اعتماد مرکز جوړېږي، د یو بل د تجاربونه ډېر استفاده کولی شي. مهمترینه برخه د خویندو لپاره د مارکیټ او بازار ده چې متاسفانه ډېر مشکلاتو سره خویندې مخامخ وو، مګر د دغه اتاق په مرسته همدا اوس هم یو مرکزي بازار د ښځو لپاره جوړه شوې ده چې خویندې کولی شي چې له هغه مرکز نه خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
بله، د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پرانستل به بهرنۍ پانګوالۍ څومره وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، افغان سوداګرو خویندو سره اوګه په اوګه سوداګرۍ کاروبار یو ځای په مخ بوزي؟
د اعتماد لپاره خو یو ډېر ستر کار ده چې بهرنیان اعتماد وکړي، د همدغه اتاق له لارې دوی اړیکې ونیسي، مګر دا د هغې په څنګ کې د اتاق د رهبري پورې هم اړه لري چې دا څنګه سازماندي کېږي، څنګه رهبري کېږي او د دې آیت مدیره او آیت عامل څنګه کولی شي چې بهرني توجه، بهرني پانګوالو توجه افغان خویندو ته وګرځوي. د دې لپاره چې د خویندو لپاره هم ډېر فرصتونه او امکانات شته چې که دوی پانګه ولري کار شروع کړي، چې استعدادونه شته، توانایی شته او ځینې امکانات هم دوی په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې لري، لکه خامه او ما مواد، لکه ځای، لکه نور بعد سهولتونه د دوی سره شته. خو که دا یو قوي رهبری ولري او دا رهبری د دې توانایی ولري چې د هغوی توجه و سرمایه گذاری ته جلب کړي، دا به ډېر یو نیک قدم وي او افغان خویند به هم متقدر ګټه واخلي.
بله، ډېره مننه حسیندر کور ودان.
مننه له تاسو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په اسپانیا کې د کاتالان سیمې رهبر اعلان کړی دی چې د تیرې ورځې په جنجالي ټول پوښتنه کې خلکو د دغې سیمې د خپلواکۍ لپاره رایه ورکړې ده. د اسپانیا حکومت ټول پوښتنه د اساسي قانون پر خلاف عمل بولي. د ټول پوښتنې په جریان کې د پولیسو او خلکو ترمنځ په اخو ډب کې سلګونه کسان ژوبل شوي دي. نور تفصیل د نسیم ستانیسي نه په رپورټ کې اورو.
د اسپانیا حکومت په زرګونو پولیس ګمارلي و چې د کاتالونیا په سیمه کې خلک په ولس پوښتنه کې له رایو ورکولو نه ایثار کړي، خو رایو ورکوونکي په ډېر غټ شمېر کې رایو ته ولاړل او له پولیسو سره په ځینې ځایونو کې اخو ډب هم پېښ شو. له دې نه یوه ورځ وروسته د کاتالونیا ولسمشر اعلان وکړ چې خلکو یې د دولت کېدلو حق ګټلی دی.
ان کنسیکوینسیا
په راتلونکو څو ورځو کې به زما حکومت د نن ورځې د ولسپوښتنې نتایج د کاتلان پارلمان ته ولیږي. هغوی به د ولسپوښتنې له قانون سره سم اقدام وکړي.
د اسپانیې صدر اعظم ماریانو راهوی په کاتالونیا کې د بیلتون غوښتونکو حکومت په دې تورن کړ چې په دیموکراسۍ باندې ملنډې وهي. په اسپانیا کې د یکشنبې په ورځ ولسپوښتنه نده شوی.
هموس کومپلیدو
موږ خپل مسولیتونه په ځای کړل. دا اول نه موږ د قانون سره سم عمل کړی دی. دا څرګنده ده چې زموږ ډیموکراتیک دولت هغه منابع لري چې د ډیرو سختو بریدونو په مقابل کې خپله دفاع وکړي، لکه دا اوسنی برید چې د غیر قانوني ولسپوښتنې په بڼه پیښ شو.
کاتالونیا د اسپانیې ډیره بډایه سیمه ده او د اسپانیې د اقتصاد 20% تشکیلوي. په 2010 کال کې د خود مختاری یوه برخه له منځه ولاړله. بیلتون غوښتونکو مشرانو 15 کاله وروسته د کاتالونیا انتخابات وګټل او د استقلال لپاره د رایو اچول تنظیم کړل. خو د اسپانیې اساسي قانون وایي چې اسپانیا د تجزیې وړ نه ده. ډیر اسپانویان په پایتخت مادرید کې راټول شول او پر ولسپوښتنه یې انتقادونه وکړل. خو د کاتالان خلک په ټوله نړۍ کې پلویان لري. د یکشنبې په ورځ د سکاټلند په پایتخت ایډنبرا کې مظاهره وشوه.
زه فکر کوم چې د نړۍ ټول هیوادونه که هغه د باسک، کاتالونیا، سکاتلند، فلسطین او یا کردستان وي، دا ټول د دې حق لري چې د ملتونو په توګه ژوند وکړي او زه د دې ټولو تحریکونو ملاتړ کوم.
د یکشنبې په ورځ د اسپانیې د پولیسو وحشت او بېرحمي د یو شمېر اروپایي سیاستوالو لخوا نه هم وغندل شوله. د کاتالونیا ولسپوښتنې د اسپانیې په 20 کلنه دیموکراسۍ کې تر ټولو ستره سیاسي شخړه منځ ته راوستلې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د خوست ولسوالۍ کې سلګونه خلکو له مرکزي دولت غوښتلي چې د دغه ولایت امنیت قمندان او د جنایي جرمونو په ضد مبارزې مدیر له دندو لرې او څارنوالۍ ته ور وپېژني. خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د دغه مظاهره چانو شمیر سلګونو کسانو ته رسیده. دوی د دوه منده ولسوالۍ د برګۍ په سیمه کې د خوست کابل لویه لاره د څلورو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ د اعتراض په توګه تړلې وه او هم یې د ځینو امنیتي منصوبینو پر عکسونو سرې کرخې راکاږلې وې. مظاهره کوونکو د خوست پر ځینو امنیتي منصوبینو په ځانګړي ډول امنیه قمندان مل پاسوال، فیض الله غیرت او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې پر مدیر تور لګاوه چې له سړي تښتونکو او وسلوالو غلو سره لاس لري. دوو تنو لاریون کوونکو په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
د اختطافګر د غلې په خلاف می کړی دی، کمانډان په خلاف می کړی دی. کمانډان که چیرته خپل امیر د جنایي کمانډان که چیرته امنیت وروسته شي، رودی والی که امنیت نشي وروسته استفاده وکړي.
بادشاه صاحب چې کله می وټو کده د دې پر موټینه ورکه چې می ته امن او سوکالیر والی د پیرال چې زب غلو ورکوم، زب جبر ورکوم، نه جبر ورک شو نه غلو ورک شو. دلته میګ د غلې د پر وروتلی غلا نه مانی، عدالت غوړي چې د اسلام په قانون لوندې وي.
د زدرانو د سیمې یو اوسیدونکی او د نننۍ مظاهرې ګډونوال جلت خان وایي چې سمه د وړاندې وسلوالو غلو تښتولی و، خو تر خوشي کېدو وروسته یې د سړي تښتونکو په اړه امنیتي چارواکو ته معلومات ورکړي دي. د دې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې پر ولایتي چارواکو نیوکه وکړله چې د سړي تښتونکو د نیونې په اړه یې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د عید په دوهمه ورځ اختطاف کړی یم، غلې اختطافګر ملیم شو، مو ته واضح شو چې پلونکای 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 دي. مو امنیت ته میل دي، ولی ته میل دي، ټیل د خیس څومره اداره چې ټیله په خبره کړی دو، خو تر اوسه پر دوی هغه اجرات نه دی کړی کوم چې لازم دی باید دوی وکړي.
لاریون کوونکو ګواه وکړ چې که مرکزي حکومت غوښتنې ونه مني، سړي تښتونکي او په غلاو کې ښکېل کسان ونه نیول شي، اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خو د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت نه یوازې پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، بلکې د امنیتي منصوبینو په استازیتوب وایي چې د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې هیڅ ډول ناغېړي نه ده کړې.
د دوی غوښتنو ته موږ هر وخت لبیک ویلی دی، محلي اداره د دوی په وخت کې ده. تاسو پوهیږئ چې دغه مشخص دوه درې مفسد کسان دا خبرې کوي، مګر زه زما هویت او زما وظایف زما صداقت ټول خوست خوست میشته الحمدلله معلوم دی. ما په دې څلور کلو کې خوست کومه ځای پچره کړی دی د خوستوال نه هیڅ نه دی پټ. ما هر وخت مجرمین متهمین د قانون منګولو ته سپارل دي.
د یادونې وړ ده چې څو اونۍ وړاندې هم د دوه منده ولسوالۍ سلګونو خلکو د خوست د ځینو امنیتي چارواکو پر ضد لاریون کړی و او هغوی له غلو او سړي تښتونکو سره په لاس درلودو تورن کړی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو کرکټ ټیم دا وخت بنگلاديش کې دی او د 500 یو ورځنیو سیالیو په لړ کې نن بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د سیالیو لړۍ یو مساوي کړه. د دې سیالیو او راتلونکو سیالیو په اړه زمونږ همکار متی الله عبد د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ ټیم کپتان نوین الحق سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اوریدو ته راګرځو.
نوین الحق، د افغانستان د 19 کلن کرکټ ټیم د کپتان په توګه دغه بنگلاديش ته د پنځو ورځو ورځنیو سفر، اول لوبه بایلل بیا بله باران او دا درېمه بیا ګټل، څه فکر کوي چې ټیم په کومه سویه کې دی اوس؟
خبره داسې ده چې اول میچ ته خو چنګ راغلو نو زیاتره پلیران تاسو به هم خبرې چې شپږیز کړل که نه، نو کوم ون ډے میچونو ټایمنګ پریپریشن نه و شوی، نن کوم ټیم کړی او نو ډایرکټ د T20 کرکټ نه راغلو. بل د دې ویدر کنډیشن او د کابل کې ډېر فرق و، دلته ډېره زیاته ګرمي وه او موږ د یخ موسم نه البته ورته راغلو. نو هغه ډېره غټه وجه وه چې مونږ په اول میچ بایللو چې دویم میچ په هغه لتاسو وکته چې تقریباً درېا دوه اتیا مونږ ټارګېټ خو باران نه وځي ختم شو، نو درېیم میچ لپاره لکان د کنډیشن ویدر کنډیشن سره هم ډېر ښه بلد شو، نو د هغه د وجه مونږ وکړی شو چې نن ښه په اسانۍ دي. ته ماته
اوس پوه شوې په هوا سره بلد شوې میدان سره مخالف ټیم سره، نو دغه دوه نور لوبې چې دي د دې به څنګه نتیجه ووینو؟
انشاءالله لکان کو ټول ورته تیار دي، مخالف لوبډلې سره هم میچونه او ګراؤنډ سره هم کنډیشن سره هم انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا سیریز وګټو او راروان ځان میچ کې ښه پرفارمنس وکړو.
مخالف ټیم څنګه ارزیابي کوي؟ د بنگلاديش ملي ټیم سره افغانستان لوبې کړي، 19 کلن سره هم کړي دي، تاسو دغه مقابله چې د مقابل ټیم څنګه ویني؟
مقابل ټیم خو ډېر ښه ټیم ده، ځکه یو خو دوی سره د هوم کنډیشن ایڈوانټیج دی، ځکه چې دوی خو خپل هوم کې لګیا دي. دلته دوی موږ راتل نه مخکې یو میاشتې کیمپ هم کړی، ډېر ښه ټیم ده، خو موږ هلکان هم ماشاءالله نو داسې پلیران دي چې را روان دوه درې کالو کې نه د ټیم نه به پنځه شپږ پلیران په نیشنل ټیم کې هم ځان ته ځای پوښ کوي. موږ هم ښه ټیم ده، دوی هم ښه پریپریشن کړی، نو انشاءالله را روان میچونه به موږ ډېر ښه میچونه یو خپل د ټیم باندې پوره اعتبار ده چې انشاءالله ګټو.
نوین الحق، بنگلاديش کې تاسو لوبې کوئ، دا تیارې ده د جنوري کې چې په نیوزیلینډ کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو نړیوال جام کېږي. نیوزیلینډ بله دنیا ده، بنگلاديش بل ځای دی، څه فکر کوئ دغه تیاری مالته به ګټه خوري؟
عابد صاحب، تاسو خبره خو ښه خبره ده چې غزي سره خو بالکل مخالف ده، خو موږ اصل د دې سیریز مطلب د ایشیا کپ لپاره ده چې آسیایي جام چې کوم په ملیشیا کې ده، ځکه هغه ایشیا کې ده، نو د هغه لپاره موږ فلحال تیار ده. فلحال هم د ورلډ کپ لپاره ده پریپریشن نه ده، یو ورلډ کپ لپاره ان شاء الله بیل کیمپ لګیږي هغه به نیوزیلینډ کې د ورلډ کپ نه مخکې، نو هغه لپاره به بیل تیاری دی، دا پریپریشن صرف د ایشیا کپ لپاره ده.
صحیح. افغانستان آخري پوښتنه نه کوم، په تیر نړیوال جامونو د 19 کلنو کې د څلورم مقام بیا پنځم بیا هم لاندې را روان دی، سو نوین الحق به دغه مقام بیرته پاس بوسي؟
انشاءالله پر ټیم باندې څنګه ویل ډېر زیات بار ده، ډېر ښه بیلنس ټیم جوړ شوی ده او ډېر ښه ایکسپیرینس پلیران دي چې موږ سره دوه دوه نیم کالونه پاتې دي. ورلډ کپ کې انشاءالله همدا شی میچونه به کوي او پلیران ټول تیار دي چې بیرته خپل مقام ترلاسه کړي. ورلډ کپ کې د نورو ورلډ کپ په مطابق یا دغه په پرتله باندې ډېر ښه پرفارمنس کوي او ښه پوزیشن والی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
گرانو حیوات والو، لگو زنگ نه خپل ماشومان خوندی و ساتی، در پینزو کالو کم همره ماشومان واکسین کهی. زه ستاسو قمرگوله یم.
در مناوریدون کنیم ساعت خبری دوم پختو خبرونم پا همدیزی پایتا ورسیده چو لندشی بو که در نلید تازه خبرون او رو پوتون سر در دریخ خبرون پایلیگی او ریدل مهی روی تربیام خدای مل شید.